درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوریدای شي. د ملګرو ملتو لپاره د طالبانو استازی ویل روسیې غوښتي چې د باورلیک ورکولو په کمیټه کې د دوی مرسته وکړي. له ننګرهار ډیری هنرمندان مهاجرت ته اړ شوي دي.
ما خو پرېږده داسې چمن کورنۍ کې یو زوی کار کوي، څلوېښت کسان ډوډۍ خوري.
د مهاجرت نړیواله اداره وایي سش کال تر اوسه تر شپږ لکه ډېر افغانان بې ځایه شوي دي.
ماشومان جل وهي، مریضان څنګه راته وراست ډېر په مشکل سره، څوک کومک نه کوي راسره.
په هلمند کې د بوست صدۍ له څو میاشتو وروسته بیا په کار پیل وکړ.
غوړې کې پل دغه کنجاله ده، پوسته کې ډېر خلک استفاده کوي.
یو شمېر افغانان وایي بانکونه د ډالرو پر ځای افغانۍ ورکوي.
چې سل ډالرو په مقابل کې افغانۍ تاسو ته درکوي، هغه دوه سوه څخه تر پنځه سوه افغانۍ پورې تاسو ته کمې درکوي.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته.
د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي هڅه کوي افغانستان کې دوه لکه کسانو ته ژمنۍ مرستې ورسوي. په امریکا کې افغان پناه غوښتونکو ته د شکرانې ورځې په مناسبت حلال خواړه ورکړل شول. شاوخوا شپږ سوه عراقیان چې د بیلاروس پر سرحد راګیر پاتې وو بیرته عراق ته ورسېدل. په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي سخت جمعی را روان دی او هر ورځ د بې ځایه سویو د شمیر د زیاتېدو او د دوی د زیانمنېدو خطر زیاتېږي. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼې کې لیکلي شپه او ورځ کار کوي چې په ټول افغانستان کې شاوخوا دوه لکه کسانو ته د ژمي پر مهال مرستې ورسوي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته د ښار د وضعیت په اړه وویل.
افغانستان ته یو نسبی امن راغلی دی، خو خلک په اقتصادي لحاظ له ستونزو سره مخامخ دي. په سلګونو روغتونونه تړل شوي دي. دولتي روغتونونه د دارو او درملو د کموالي سره مخامخ دي. د خلکو له اتیا تر نوي فیصده د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. خلکو ته د کار شرایط هم برابر نه دي.
د ملګرو ملتونو په یوه تازه راپور کې راغلي چې افغانستان کې اتلس میلیونه او څلور لکه کسان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت وایي په کابل کې د تیرې یوې اونۍ په جریان کې یو نوي کسان د بېلابېلو جرمونو په تړاو نیول سوي. د کابل امنیه قوماندانۍ پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان په کابل او ولسوالیو کې نیول سوي او تحقیقات ورڅخه روان دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پناه غوښتونکو او کډوالو کمیټې د شکرانې ورځې په مناسبت افغان کډوالو ته حلال خواړه برابر کړل. ډبلیو ای ډبلیو ټلویزیون له راپور سره سم د اوهایو ایالت په کلیولند ښار کې د دریو رستورانتونو په مرسته شپېتو کورنیو ته افغاني، سومالیایي او د منځني ختیځ خواړه ورکړل شول. په امریکا کې د پناه غوښتونکو او کډوالو کمیټې ویلي د دې کار هدف په هغو افغانانو کې چې تازه امریکا ته رسېدلي د تانکس ګیوینګ یا د شکرانې په نوم د امریکا د دودیز جشن لمانځلو ته زمینه برابرول دي. په دغو کډوالو کې د افغانستان په لسګونو وګړي هم شامل دي چې د اګست په نیمایي کې د طالبانو لخوا پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته امریکا ته تللي دي. د رسنیو له راپورونو سره سم شاوخوا شپږ سوه عراقیان چې د څو اونیو لپاره د بیلاروس او پولنډ په پولو کې ایسار پاتې وو نن بیرته خپل هیواد ته ستانه شول. تېره اونۍ هم په لومړۍ الوتنه کې په سلګونو عراقیان چې اکثر یې کردان وو له بیلاروس څخه خپل هیواد ته ستانه سوي وو. په زرګونو پناه غوښتونکو د بیلاروس او اروپایي ټولنې ترمنځ د کړکېچ پر مهال په سړه هوا کې د بیلاروس او پولنډ پر پوله اړولي دي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد الصحاف ویلي د عراق هوایي شرکت په دوو الوتکو کې د دوی شپږ سوه اولس وګړي په خپله خوښه له مینځ څخه عراق ته ستانه شول. د رسنیو راپورونه وایي دواړه الوتکې نن د عراق د کردستان کورواکي سیمې په پلازمینه اربیل کې کښته سوې. اروپایي کمیسیون وایي غواړي له جنوبي افریقا څخه پر سفرونو محدودیت ولګوي. د دې کمیسیون مشر اورزلا وان وادرلین نن جمعه وویل چې دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې په جنوبي افریقا کې د کورونا وایرس نوې بڼه کشف شوه. میرمن وادرلین په ټویټر کې لیکلي چې د اروپایي ټولنې اجرایت څنګه به له غړو هیوادونو سره په نږدې همغږۍ سره له جنوبي افریقا سره د تګ راتګ پر محدودیت بحث وکړي. د اروپایي ټولنې څو غړي هیوادونو لکه ایټالیا، جرمني او اتریش له جنوبي افریقا پر الوتنو تازه محدودیتونه لګولي دي. تر دې مخکې د جنوبي افریقا ساینس پوهانو وویل چې د کورونا وایرس یوه نوې بڼه کشف کړې چې ډېره ساري ده. د ازادي اروپا ازادي راډیو د بیلاروسي څنګه مقطعي خبريال په پلازمینه مینسکي ونیول سو. د اندري کوزنیچک میرمنې دا خبره تایید کړې ده. دا تحول داسې وخت راځي چې د الکساندر لوکاشنکو د رژیم لخوا پر خپلواکو رسنیو فشارونه زیات شوي دي. د کوزنیچک میرمنې الیسیا راک ازادي راډیو ته ویلي چې خاوند یې پرون بایسکل چلولو ته ووت چې په ملکي جامو کې څلورو کسانو له ځانه سره روان کړ. د هغې په خبره دغو څلورو کسانو خپل هویت نه دی ښولی، خو د دغه خبریال کور تلاشی کړی دی. په بیلاروس کې اعتراضونو وروسته له هغې پیل شول چې الکساندر لوکاشنکو د ولسمشري په تیرو ټاکنو کې ځان بریالی اعلان کړ، خو لویدیځ او د هغه سیاسي مخالفان وایي په هغو ټاکنو کې درغلي سوې ده. او ژغورندوی ډلې د بیلاروسیې په سایبریا کې له یوه کان څخه یو تن ژوندی ایستلی دی. پرون سهار په دغه کان کې چې د یوې چاودنې په نتیجه کې 250 کسان مړه شول، دا ظاهرا تر یوې لسیزې زیات موده کې د سایبریا په یوه کان کې تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل کیږي. له کان څخه دغه کس چې مخکې ګمان کېده مړ به وي، نن ژوندی وایستل سو. د کیمیروبو سیمې شاروال سرګي سیویلیف د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي ژغورل سوی تن بستر سوی دی. په کان کې د چاودنې پر مهال 250 کسان حاضر و چې په چاودنې کې د مړو شمېر 250 ګڼل سوی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره سم له ختیځ ولایت ننګرهار لسګونه سندرغاړي او هنرمندان ګاونډي پاکستان ته کډوال شوي دي. په دې موضوع په روانه خبرونه کې راپور لرو، خو مخکې تر دې د طالبانو د ملګرو ملتو د استازي د څرګندونو په باب راپور لرو. د ملګرو ملتو لپاره د طالبانو استازی سهیل شاهین وای تمه لري چې روسیا د ملګرو ملتو د باور لیک ورکولو په کمیټې کې ورسره مرسته وکړي. ښاغلی شاهین له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي دغه شانې په بهر کې د افغانستان د سفارتونو او افغان ډیپلوماټانو پر وضعیت هم خبري کړې دي. د دې موضوع نور جزئیات زما همکار درکوي.
د ملګرو ملتونو سازمان لپاره د دایمي استازي په توګه د طالبانو نومان محمد سویل شاهین وایي که چیرې دته په دغه سازمان کې د افغانستان د استازیتوب اجازه وسی، دا به د سیمې هیوادونو او نړیوالو لپاره د سولې او امن په ګټه وي. ښاغلی سهیل شاهین له تاس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي دي چې دا تمه لري چې روسیا او نور هیوادونه ورسره دوستانه اړیکې ولري او د دې په بنسټ غواړي چې همدغه هیوادونه د ملګرو ملتونو د اعتبار په لیک ورکولو کې ورسره مرسته وکړي. دا خبره کړې ده چې دا کار به د افغانستان او سیمې په ګټه وي، همدارنګه د روسیې په ګټه. وړاندې سهیل شاهین لټان البته تاسو خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې له افغانستانه بهر ټولو افغان ډیپلوماټانو ته د دوی د کار د دوام ډاډ ورکړل شوی، خو خبره یې په دې شرط چې د طالبانو حکومت ته کار وکړي. ښاغلی شاهین لټاس خبري اژانس سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي که افغان ډیپلوماټان له قواعدو سرغړونه وکړي نو دا به د دوی ګناه وي. ښاغلی شاهین داسې مهال د ملګرو ملتونو لپاره د استازولۍ پر اجازه ورکولو ټینګار کړی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ تسه ده. بلخوا د طالبانو د حکومت نور چارواکي په دې هدف دوهې ته تللي چې د امریکایي، اروپایي او نورو هیوادونو د استازو نظر او ملاتړ د دوی لپاره جذب کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړ پولای پلاوی دوهې ته رسیدلی او ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا استازي ټام ویسټ تر څنګه د اروپایي هیوادونو له استازو سره خبرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیدو کتو کې به په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وسی، په ځانګړي توګه د افغانستان د کنګل شویو پیسو په اړه د ازادي راډیو ته وویل. د دوهې د توافقنامې په اړه کوم چې البته کوم ټکي چې پاتې دي د هغو مسایلو د التزام او هغه موارد چې تر اوسه نه دي عملي شوي د هغه په عمل کولو، همدارنګه په سیاسي، اقتصادي او بشري مرستو، په ځانګړې توګه د افغان ولس د کنګل شویو پیسو د خلاصون په اړه به خبرې وسي. او دوی وایي چې په دې مسایلو د دې مسایلو تر څنګ به د دوه اړخیزو موضوعاتو په اړه هم بحث وسي. ښاغلی محمد نعیم وایي چې په دې خبرو کې به قطري چارواکي هم ګډون وکړي. البته تاروان صاحب دغه خبرې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم منلي، خو د کنګل شویو پیسو په اړه بیا څه نه دي ویلي چې آیا په دې به بحث وسي که نه. طالبانو داسې مهال نړیوالو سره د خبرو اترو بهیر او دوی ته د ملګرو ملتونو په سازمان کې د استازیتوب د اجازې غوښتونکي دي چې لا هم د دوی حکومت تر اوسه هیڅ کوم نړیوالو بنسټونو، سازمانونو او هیوادونو په رسمیت نه دی پیژندلی.
ډېره مننه کور ودان. ومو ورېدل چې د ملګرو ملتو لپاره د طالبانو استازی وایي تمه لري چې روسیا د ملګرو ملتو د باور لیک ورکولو په کمیټې کې ورسره مرسته وکړي. که چېرته روسیا په دې برخه کې له طالبانو سره مرسته وکړي، نو په دې توګه به د طالبانو ته لاره هواره شي چې د ملګرو ملتو څوکۍ خپله کړي. حاضردمه د دې لپاره چې د طالبانو حکومت نړیوال په رسمیت نه پیژني، د ملګرو ملتو کې د افغانستان چوکۍ لا هم د افغانستان د پخواني حکومت د استازي په لاس کې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره سم له ختیځ ولایت ننګرهار لسګونه سندرغاړي او هنرمندان گاونډي پاکستان ته کډوال شوي دي. د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې مسؤلان وایي په دې ولایت کې لږ تر لږه 1500 هنرمندانو هنري فعالیتونه کول چې اوس مهال یې کار په ټپه ولاړ دی او دوی د بیروزګارۍ له جدي ګواښ سره مخامخ دي. زموږ همکار په ننګرهار کې د هنرمندانو د ټولنې له رئیس کمین ګل سره ژغېدلی، د هغه کور ته ورغلی، خبرې سره ورو.
د لوی لارې په سر د منتو پلورلو له یوه کوچني میزه څو ماشومان راټول دي. لورای ښکاري چې د منتو پلورونکي ګوتې د منتو له څمڅې سره نابلد دي. ښایي د ورځې په اوسط ډول تر سل یو نیم سل افغانۍ وګټي، خو د زیاتېدونکي فقر او بیکاری په دې شپو ورځو کې دا هم غنیمت ګڼي. دا منتو پلورونکي د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې رئیس شپېته کلن استاد کمین ګل دی چې جلال آباد ښار کې د خپل کور مخ ته خپل نوی کاروبار پیل کړی. ښایي استاد کمین ګل پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کله هم داسې فکر نه و کړی، خو یو ناڅاپي د هر څه بدلون د کمین ګل استاد په شان له زرګونه نورو افغانانو هم کاروبارونه واخیستل. لستړی مشي وروسته د کور میلمستون ته دعوت کړو. موږ ترې د رباب د غږولو هیله وکړه، په ورین تندی ومنله. استاد کمین ګل په ویره رباب غږوي، خو له ګوتو سره د رباب تارونه ناشنایی کوي. ښایي دا بیسوري د دې لامل وي چې لږ تر لږه څو میاشتې د طالبانو له ویرې د دې رباب تارونه نه دي چیرل شوي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د سندرغاړو په هنري فعالیتونو بندیزونه لګیدلي. استاد کمین ګل وایي کاروبار په ټپه ولاړ دی او اوس خپلې شل کسیزې کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو په هدف په پور د منتو خرڅولو دا کوچنی کاروبار پیل کړی. دی د خپل وراره کیسه کوي چې د ولګې له امله یې درې ورځې په نهاره روژه نیولې، ژړی په ستوني کې نخلي او د خبرو اجازه نه ورکوي.
ما خو پرېږده دا چې چمن کورنۍ کې یو زوی کار کوي، څلوېښت کسان ډوډۍ خوري، موسیقي کول بل کار نشي کولی. اوس ماته وویل هغه ورځې کاکا وایي ما درې ورځې روژه نیولې ده، ما څه خیر روژه ثوابي کې ده؟ زه خو څه خبر شي دا وایي والا کور کې ډوډۍ نه.
دی وایي نه یوازې دا بلکې ننګرهار چې د نږدې 450 هنرمندانو کور بلل کېږي، بیکاري پکې خپل اوج ته رسېدلې. نوموړي په تبلغه کولو کې پراخ زده کړې کړي، خو وایي تقریبا په ټولو هنري الو پوهیږي. لمنګول وایي هنر پالل د دوی کورنۍ دنده ده، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو د رامنځته کېدو له امله د کورنۍ څلور نور غړي هم بیکاره شوي دي. نوموړي دا شان وویل چې اوس مهال تر 25 ننګراري سندرغاړي او لسلو ډیر اساس غږونکي د بیروزګارۍ له امله پیښور ته کډه شوي، او که ورته حالات دوام وکړي نو ښایي نور هم کډوالۍ ته اړ شي.
غریب موازنه ډوډۍ ته نه واخله، یعنی داسې نه ده چې موږ غریبي نه ده لیدلې. دوه څلوېښت کاله درې څلوېښت کاله چې دغه انقلاب په اصطلاح وایو که دغه تحولات راځي، په دې هر وخت کې هنرمند ځپل شوی دی. هغه خلک چې مخامخ جنگ کړی دی هغه نه ده ځپل شوی دی، چې همدا راغلی بس موسیقي بد کړي دومره خراب شي والا دغه نور هم اسلامي ملکونه شته ولې هلته بند نه دي.
دی وایي هیله یې درلوده چې د سولې له راتګ وروسته به لرو پرتو ولسوالیو ته هنري سفرونه وکړي، خو اوس یې آن په ښار کې هم حاکم نظام موسیقۍ غږولو ته نه پرېږدي. که څه هم طالبانو په ټوله کې د بیروزګارۍ په اړه ویلي چې هڅه کوي خلکو ته کاري زمینې رامنځته کړي، خو وایي چې موسیقۍ ته اجازه نه ورکوي. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیع الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ټول هغه هنرونه چې له اسلامي شریعت سره ټکر لري اجازه نه ورکول کیږي.
په اسلام کې کوم هنر ته اجازه وي او موانع نه وي هغه سره موږ ستونزه نه لرو. البته کوم شی چې اسلامي شریعت اجازه نه ورکوي خو بیا زموږ کار نه ده. تاسو پوهیږئ چې اسلامي حاکمیت ته په اسلامي حاکمیت کې ټول قوانین اسلامي و، باید موږ ټول دغه اتباع وکړو. نو کوم شی چې غیر شرعي وي اجازه د شریعت ورته نه وي. افغانانو باید ورته موږ سره موافق ذکر وي چې دا یوه لویه مسله ده او افغانستان د شرعي نظام د حاکمې کېدو لپاره ډېره قرباني ورکوي.
خو استاد کمینګل له طالبانو غواړي چې لږ تر لږه افغاني موسیقي ته اجازه ورکړي، ځکه د په وینا دا د افغاني کلتور برخه ده او نه باید د کلتوري مسایلو د مړکولو هڅه وشي. په افغانستان کې پر موسیقي بندیز بې سابقې نه دی. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ له سقوط وروسته د برهان الدین رباني په مشرۍ د مجاهدینو حکومت هم د موسیقۍ په غږولو او اورېدلو بندیز لګولی و. وروسته د طالبانو په حکومت کې دا بندیز لا پسې سخت شو، خو په 2001 میلادي کال کې کله چې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو د طالبانو نظام وپرځاوه پر هنرونو بندیزونه لیرې شول. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو بیلابیل مرکزونه رامنځته شول چې زرګونه سندرغاړي او هنرمندان وروزل. د غیر رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې له 20,000 ډیر سندرغاړي او ساز غږونکي ژوند کوي چې نږدې ټولې د فقر او لوږې له ګواښ سره مخ دي، چې یوه بیلګه یې د استاد کمینګل د کورنۍ ده.
په ننګرهار کې د هنرمندانو د بس وضعیت په اړه راپور مو واورېده. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي په تیرو یولسو میاشتو کې په ټول افغانستان کې څه باندې 6,500 کسان بې ځایه شوي دي. د دغه سازمان په وینا دا کسان تر ډیره د جګړو له امله بې ځایه شوي او په ژمي کې لومړنیو مرستو ته سخته اړتیا لري. په همدې حال کې د طالبانو حکومت وایي ډیری داخلي بې ځایه شوي بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي او له بې ځایه شویو سره د مرستو لړۍ لا هم روانه ده. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
عبدالله نومیږي. شاوخوا څلور میاستې وړاندې د جګړو د زیاتېدو له امله له جوزجان څخه سرپل ته کډه سوی دی. نوموړی وایي زمای په نږدې کېدو دی او د مرستو هم کوم خبر نسته او د خپلو ماشومانو د روغتیا په اړه اندېښمن دی.
زموږ هیله دا ده چې یو څوک زموږ پوښتنه وکړي او مرسته وکړي، زموږ لپاره د اوسېدو ځای برابر کړي، ځکه چې زموږ ماشومان په بد حالت کې دي.
یو بل بې ځایه سوي غلام الله وویل چې د جګړو له امله څو میاشتې کېږي کندوز ولایت پریښی او له خپلې کورنۍ سره کابل ته بې ځایه سوی دی. هغه وایي چې په جګړو کې خپل ټول مالونه له لاسه ورکړي او اوس له یو بد حالت سره مخ دی.
مشکل
په همدې حال کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOMP یو راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال له پایله د نومبر تر 21 می په افغانستان کې 618,900 کسان بې ځایه سوي دي. دغه سازمان ویلي چې د IOM د سرپناه موقتی ټیم زمانی مرستو ته چمتو دی او دا مهال په فرا، نیمروز، بغلان او سرپل ولایتونو کې له بې ځایه سویو او نورو اړمنو کورنیو سره زمانی مرستې کوي. IOM زیاته کړي چې د اګست میاشتې له 15 راهیسې 55,915 بې ځایه سویو کسانو مرستې ترلاسه کړي دي چې پکې د پخلنځي لوښي، کمپلې او لمریز څراغونه شامل دي. له بلې خوا د طالبانو حکومت وایي چې د روان کال په لومړیو میاشتو کې د داخلي بې ځایه سویو په شمېر د زیاتېدو په حال کې و، خو د دوی له واکمنۍ سره نور د خلکو د بې ځایه کېدو خبر نسته. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل چې ډیری بې ځایه سوي کسان بیرته خپلو اصلي سیمو ته ستانه سوي او له بې ځایه سویو او نورو اړمنو سره د مرستو لړۍ دا مهال دوام لري.
د اسلامي امارت د زیدي حوادث وزارت له لارې او همدارنګه د مهاجرینو وزارت له لارې او همدارنګه د سری میاشتې له لارې څخه دوی ته په شفاف او منظم ډول باندې پر وخت باندې د مرستو لړۍ جریان درلود. راتلونکي کوم پروګرامونه ستاسې د زیمې تر رسېدلو مخکې چې کومې ستونزې په دې لار کې پروتې دي او باید رسېدګي ورته وسي، اسلامي امارت به تر خپل توان پورې هڅه
د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي د اګست له 15 وروسته 2,109 کسانو د خوراکي توکو په ګډون لومړنۍ مرستې ترلاسه کړي او 14,201 هغه کسانو چې خپل اصلي سیمو ته ستنېدل د موټرو کرایې پیسې ترلاسه کړي او 15,341 نورو کسانو بیا خوراکي توکي ترلاسه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري UNHCR شاوخوا 50 ورځې وړاندې اعلان وکړ چې په روان کال کې د وروستیو جګړو له امله شاوخوا 200,000 کورنۍ بې ځایه سوي دي. په هغه وخت کې د همدې دفتر یو ویاند ازادي راډیو ته ویلي و چې بې ځایه سوي خلک په سختو شرایطو کې ژوند کوي او دوی هڅه کوي چې د سفر، خوراکي توکو او نغدو پیسو په ګډون د نورو مرستو په ورکولو سره بې ځایه سوي کسان خپل اصلي ځایونو ته ستانه کړي. خو په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو سره له افغانستان سره بهرنۍ مرستې بندي سوي چې له امله یې نړیوالو سازمانونو په دغه هیواد کې د یو بشري ناورین خبرداری ورکړی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د بوست سړی مسؤلان وایي سش کال د بوست سړی فابریکه به د 208 میلیون افغانۍ په ارزښت له بزګرو څخه تر 4000 ټنه پورې پونبه وپیری. هلمندی کاروانګر وایي کچېری حکومت د فابریکې ته پاملرنه لا نور هم زیاته کړي نو له یوې خوا به د بزګرو اقتصاد ښه شي او له بلې خوا به کاروانګرو ته حلال روزي په لاس ورشي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
ترمیاشت زندروست یو ځل بیا په هلمند کې د بوست صدې یا پاپریکې خپل فعالیت بیا پیل کړی او مسولینو یې له کروندګرو څخه د خامو مالوچو د پیرولو چاري پیل کړی. په هلمند کې د بوست صدې لپاره د طالبانو له لوري ټاکل شوی مشر حفیظ ارشاد وایي د بوست صدې د پاپریکې د بیرته فعالیت څخه یې هدف د پنبې کاروبار او کرکیلې ته بیا واده ورکول دي او خلکو ته د کار زمینه برابرول دي.
اول مطلب مو دا چې د مسلمانان د وطن خلک ډېر ستړي دي، د ولس موږ سره وساسې تقریبا موږ د غوړي او د کنجاره او صابون او دا شان چې دي دغه مو تر نور خلکو ډېر په نخې کښته دي.
د بوست صدې دغه فابریکا د ډېر زره ټنه مالوچو د پروسس وړتیا لري چې د تیر جمهوری نظام پر مهال په 1999 کال کې د هغه مهال د دولت له لوري یو ځل بیا ترمیم سو او کار ته آماده سو چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د نامنیو او د طالبانو د حکومت پر اتاک سره بند شوی و. د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي سش کال د بوست صدې یا پاپریکا 208 میلیون افغانۍ بودیجه لري چې له بزګرانو څخه به تر 4000 ټنه پورې خام پنبه وپیری. د هلمند د بوسته صدی پاپریکا درو 50 کال وړاندې د علي حضرت محمد ظاهر شاه د وکمنی پر مهال جوړ شوی. د پومبې د مالوچ ترڅنګ غوړی، صابون، کنجوره او پوستکی تولید کوي. د بوسته صدی د پاپریکا د افغانستان په جنوب کې د تر ټولو ستر زراعتي ولایت هلمند کې شتون لري چې د زیات شمیر خلکو اقتصاد یې د کرنې او مالداری سره تړلی دی، چې د یادې پاپریکې په پاله کېدو سره د بزګرانو او خلکو د خپل اقتصاد د ودې او د غوړېدو لپاره هیلې هم راټوکېدلې دي. هلمندي کروندګر د بوسته صدی د بیا پاله کېدو له اقدام څخه خوښ دي او غوښتنه کوي چې یادې پاپریکې ته دې توجه لا نوره هم زیاته سي. د هلمند دو بزګرانو نظر محمد او جاوید چې د بوست صدی ته خام مالو چراوړي داسې وویل:
موږ مې راوړي د لوی درشانه، موږ د نن خوشاله چې شروع سم په خوشاله وي، ولې د دې سره ډېر خلک استفاده کوي، وړي کې پندغه کنجاله ده، پوستا کې دی، د دې سره ډېر خلک استفاده کوي، موږ په دا خوشاله یو چې دا ده چلاره سي.
ولا شش کال د پمبو نخونه تر تیر کلو شدی، هغه په دې مورد شدی چې په خوا به مثال یوازې فابریکې خریدار کوله، اوس مشتی سي داخل په افغانستان کې د کندهار ولایت ډېر خریداري کوي، هلته شخصي فابریکې جوړې شوې دي، نو په دغه مورد باندې دغه نرخونه انشاءالله اوس تر پخوا ډېر شدي.
د معلوماتو پر اساس په لومړي کلونو کې د علي حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې کله چې د بوس په نوم دې تصدی یا پاپریکې په لومړي ځل په فعالیت پیل وکړ، نږدې 2000 کسانو په کې کار کوي او تولیدات یې ګڼو اسیي هیوادونو ته انتقالېدل. خو د دې تصدی د کارکونکو شمیر اوس مهال 114 تنه دي.
له شپږ سوه زیات عراقي کډوال چې د پولند او بلاروس په پولو کې بند پاتې و بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د عراق چارواکو په وینا د دوی ډېر یې کوردان دي چې له بلاروس څخه په مستقیمو الوتنو کې بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا مهال زرګونه پناه غوښتونکي د بلاروس په سړه هوا کې هڅه کوي چې ځانونه لویدیځې اروپا ته ورسوي. د دې موضوع تفصیل اجمل لاندې وړاندې کوي.
د عراق د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد شپږ سوه ولس وګړي په دوو مستقیمو الوتنو کې په خپل خوښې توګه له بلاروس عراق ته بیرته راګرځېدلي. ډېر هغه کسان چې بیرته عراق ته ستانه شوي کوردان دي چې د دې هیواد په شمال کې اوسېږي. دوی د هغه زرګونو پناه غوښتونکو په ډله کې وو چې په سړه هوا کې د بلاروس له لارې اروپایي هیوادونو ته د رسیدو هڅه کوله. دا عراق د سلمانیا سیمی یو وسیدونکو په همدې ډله کې وو.
خلک که زور پښی معنی او وی که باس یاند کړ دنګي د ول دوره
خوښه هغه چې وای د ډول ژغ لری خوښ دی. زموږ خلک اوس پښیمانه دي چې ولی حالت ولاړل، خپل یو غوښتل چې بیرته عراق ته ستنی شي. په بلاروس کې د هوا سوړوالی منفی 15 سانتی ګرات ته رسیدلی دی.
احمد حسین د عراق ته سنجار اوسیدونکو دی، هغه هم چې تازه راستون شوی وای
سخت شي به هغه مهال وی چې بند پاتې سوی ماشومان وګوري. کله چې بندي پاتې سوی کورنۍ او وړه ماشومان د پولند او بلاروس پر پوله په ځنګلونو کې وګوري ډیره سخت ده. هغوی مرستې ته اړتیا لري، په ځنګلونو کې پاتې دي او بیډنی کومک ته اړ دي.
تیره اونۍ د نومبر په 13 هم د عراق د هوایي شرکت وی الوتکې لږ تر لږه 341 عراقي پناه غوښتونکي له بلاروس څخه اربیل ته او بیا بغداد ته انتقال کړي وو. اروپایي ټولنې د بلاروس دیکتاتور الکساندر لوکاشنکا تورن کړی چې له منځني ختیځ څخه الوتنو ته اجازه ورکړي چې کډوال ترې ګټه اخلي او هڅه کوي بلاروس ته تر رسیدو وروسته پولند، لیتویا او لیتوانیا ته ننوسي. د اروپایي ټولنې چارواکي وایي د لوکاشنکا رژیم له دې چارې پردي رژیم د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ثواب کې د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي. په بلاروس کې د تیر کال د اگست میاشتې له انتخاباتو او تری وروسته د اعتراض کوونکو له ځپلو وروسته اروپایي ټولنې په دې هیواد بندیزونه ولګول. بروکسل منسک تورن کړی چې په سرحدي سیمو کې د پناه غوښتونکو په وړاندې غیر انساني چلند ته لمن وهي. د رپورټونو له مخې په دې سیمو کې د بشري ناورین له کبله په وروستیو میاشتو کې لږ تر لږه 11 پناه غوښتونکي مړه شوي. په غبرګون کې پولند په خپلو پولو کې امنیتي تدابیر زیات کړي څو له بلاروس څخه د کډوالو د سیلاب د ورماتېدو مخه ونیسي او وراغوښتونکي پناه غوښتونکي بیرته له پولې اړیي. د بشري حقونو ډلو د پولند پر دې چلند سختې نیوکې کړي. اروپایي ټولنه دا مهال د بلاروس پر رژیم د پنځم دور بندیزونو پر لګولو کار کوي. اروپایي ټولنې له عراق او د سیمې له نورو هیوادونو سره هم اړیکې نیولې څو له دې هیوادونو څخه وغواړي چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي او بیرته خپلو اصلي هیوادونو ته د هغوی د ستنولو امکانات او لارې چارې ومومي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس هم لنډ خبرونه واورئ.
په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي سخت ژمی را روان دی او هر ورځ د بې ځایه سویو د شمیر د زیاتېدو او د دوی د زیانمنېدو خطر زیاتېږي. IOM وایي چې هڅه کوي په افغانستان کې شاوخوا 200,000 کسانو ته ژمنی مرستې ورسوي. د طالبانو حکومت وایي په کابل کې د تېرې یوې اونۍ په جریان کې 90 کسان د بېلابېلو جرمونو په تړاو نیول سوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پناه غوښتونکو او کډوالو کمیټې د شکرانې ورځې په مناسبت افغان کډوالو ته حلال خواړه برابر کړل. د رسنیو راپورونه وایي شاوخوا 600 عراقیان چې د څو اونیو لپاره د بیلاروس او پولند په پولو کې ایسار پاتې وو نن بیرته خپل هیواد ته ستنسول. اروپایي کمیسیون وایي غواړي له جنوبي افریقا څخه پر سفرونو محدودیت ولګوي. تر دې مخکې د جنوبي افریقا ساینسپوهان وویل چې د کورونا وایرس نوې بڼه یې کشف کړي چې تر پخوانیو هغو ډیره ساري ده. د ازادي اروپا ازادي رادیو د بیلاروسي څنګه مختهي خبريال په پلازمینا مینسکي نیول سوي دی. د اندري کوزنيچک ميرمني دا خبر تایید کړی دی. او ژغورون کې دلی د روسي په سایبيريا کې له وکان څخه یو تن ژوندۍ راېستل دی. پرون سهار په دغه کان کې د 14 په نتیجه کې 25 کسان مړ شول.
زموږ شخله ازادي رادیو اوري د رواني خبرونه په دوام کې ازادي او اوریدونکو پروگرام هم لرو. خو تر دې مخکې د افغانستان د بانکونو په باب یو راپور. یو شمېر افغانان وایي بانکونو کې ډالري حساب لري خو بانکونه یې پر ځای افغانۍ ورکوي او هغه هم له بازاره په ټیټه بیه. دوی ادعا کوي چې بانک په هر ډالر کې له 4 تر 5 افغانۍ کمی ورکوي چې په وینا دا یو ډول غلا ده. د بانکونو مسؤلان بیا څه ځواب ورته لري؟ تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کابل ښار یو اوسیدونکی چې د وینړیوالې ادارې کارکونکو هم دی او په ډالر معاش اخلي ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې اوس اړ دی خپل پیسې په افغاني او له بانک نه ترلاسه کړي. دا چې نو غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي. وایي هر ځل یې چې له بانک نه پیسې ایستلې دي تر 500 افغانۍ زیان کړای او د ډالرو تبادله ورته په افغاني او د بازار د بای په پرتله 15 افغاني ښکته سوي ده.
ډالر په ځای ورته افغانۍ ورکي هغه کې سودوي تبادله کوي د نظر د بازار ته هلته دوی تبادلې کې تفاوت راځي خلک پکې زیان کوي. یا دغسې د غټو ډالرو په ځای د غټو نوټونو په ځای چې 100 ډالري دي د هغو په ځای مایده نوټونه یا واړو نوټونه ورکوي دا هم په بازار کې په تفاوت سره اخیستل کېږي. دا بل زیان داسې خپلو مشتریانو ته دوی اړوي.
عبدالله احمد زای د کابل ښار بل اوسیدونکی دی. دای هم ورته شکایت لري. ښاغلی احمد زای وای لایو لوري دوی له بانک د ټولو پیسو د ایستلو اجازه نه لري او له بل خوا د بانکونو دغه ډول چلند خلک پر دوی بے باور کړی دي.
اته بانکونه چې $100 په مقابل کې افغاني تاسو ته درکوي هغه 200 تر 500 افغاني پورې تاسو ته کم درکوي. د باندې بازار د ورځې د نرخ په مطابق باندې کومه دا وګور دا یو ستونزه. بیا مراجعینو ته چې دوی بیا نشکل په بانکونو باندې اعتماد نه کړی دلته بیا د بانکونو سیستم به یو نو سقوط سره مخامخ شي. که چېرته دا سلسله د روانې ځکه بانک ستا پیسې ساتي ستا لپاره مقدار بیرته
و مغختل په دې اړه د مرکزی بانک او د طالبانو د وایندویانو نظر هم واخلو خو هڅه مو بریالی نسوي. خو په هرات ولایت کې د عزیزی بانک یو مسول ازادي رادیو ته په خبرو کې د پیرودونکو د اداره دوي او وایي چې د بازار د بایو په پرتله په بانکونو کې تبادله په هر ډالر کې له 50 تر 60 پولو په توپیر سره کیږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته له بانکونو د پیسو پر ایستلو ځینې محدودیتونه ولګیدل او هر کس په اونۍ کې یوازې د 100,000 افغانیو او یا هم د $200 د ایستلو اجازه درلوده چې دا اندازه څو موده مخکې د تنخوا اخستونکو کسانو لپاره دوه چنده سوه. د طالبانو لواکمنېدو او د امریکا له لوري د افغانستان د مرکزي بانک د 9 میلیاردو زیرمې له کنګلېدو وروسته د دغه هیواد په بانکي سیستم کې ستونزې ډېرې سوې دي. ملګرو ملتونو دې ته په اشاره چې افغانستان کې بانکي سیستم د ړنګېدو په درشل کې دی، د راتلونکو ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړی، خو طالبانو ویلي چې لاملونه یې تثبیت کړي او زر به دا مسایل عادي حالت ته راوګرځوي. د دې سره د بخښنې نړیوال سازمان هم پرون سه شنبه په یوه خبر پاڼه کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر افغانستان د بندیزونه زر تر زره کم کړي. دغه سازمان په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې د بهرنیو مرستو درېدل، د افغانستان د پیسو کنګل کول او پر طالبانو د نړیوالو بندیزونه د دې لامل ګرځېدلي چې افغانستان له اقتصادي کړکېچ سره مخ سي، چې دې ستونزې د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو، خوراکي توکو او ځینو نور خدمتونو ته د خلکو د لاسرسي مخه ډپ کړې ده.
آزادي او اوریدونکي،
د آزادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. دا پروګرام داسې مهال را رسیږي چې د طالبانو د حکومت د دې سل ورځې ووته. که څه هم ډیر خلک د طالبانو لراتګه خوښ دي او وایي چې د طالبانو پر راتګ آرامي راغلي، امنیت ښه شوی دی، خو یو شمېر کسان بیا له اقتصادي کړاوونو سر ټکوي. په دې خبرونه کې هم تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه خبرو چې د طالبانو له حکومت نه غوښتنې لري. موږ په دې خبرونه کې د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره هم مرکه لرو. هیله ده چې د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. راځئ چې په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم. زه عبدالستار یم، د ننګرهار ولایت د پامینونه. هغه شهیدان چې پوزي د شهیدان شوي دي، دا هغوی پیغام نه کړي او دا هغوی خرچ او خوراک ختم شوی دی.
السلام علیکم. جوړ په خیر سره شری دادا دې کار کوم ته ټول ته سلام وایم. پس سلام دا خلک نه کی پر طالبان دروغ نه وای چې دا گرانی اسمان ته وختل او دا غری طالبان گرانی جوړ کړه د خپل عملونو سم کی نور خیر او خیرات پر طالبان باندې متوانه وي. والسلام.
السلام علیکم. محمد خان مبارک دکل منو راته تاسو ته پیغام پریږدم. زما د ټولو مجاهدینو او د ټولو هغه کسانانو ته چې هغه په پوځي اډو پوځي مرکزونو کې کار کوي، دا شله ورزو ده چې دوی باید هغه کوم بیت المال شان چې دي په دا پوځي اډو کې دي یا په نورو ځایو کې دي باید هغه پوره ساتنه وکړي او هر هغه شی چې هغه د بیت المال په هغه ګرد افغانان شریکان دي هغه باید ځان وبولي. د بد مرغه په ځینو ساحو کې زما د سترګو لیدلی حال دا دی چې ځینې کسانان د مجاهدینو په نامه چې څه یعنی ټول نه د شایم ځینی داسې چمنو کوي، داسې کارونه کوي چې هغه د دوی سره نه شایي، د پوځي وسایطو سره دوی ډېر ظلم کوي چې هغه هم دوی په پوهېږي نه چې دا سره کم چلوه کېږي او هغه کمپیوټران چې دي هغه د دوی د زده کړو لپاره ډېر زیات مهم دي. په پوځي اډو کې چې پراته دي هغوی باید هغه مات نه کړي بلکې خوندي یې کړي. نظم د ټول مجاهدینو سناشره ورزو ته بیا هم د یو افغان په هیڅ شدي باید دغه بیتلما شان د ځان وګړي هغه ورځ خو دې در پیاټ کې شدي په موټر سایکل د چيلو پیسيانه د لوی دې په یو غوړه ډوډۍ نه درلوده. نو دا اوس د خدای پاک په دې څخه ډیر ناراض شدي و دا کارو تم دا تړلې د پجن صاحو کې شدي د زو سره ظلمونه کې دغه کم شان چې په دغه مخکنی حکومت څخه پاتې شوی دي باید هر مجاهد اوسو کې کوشش وکړي چې دا شام خوندې کې او هغه ته ضرر ونه رسیږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما پیغام دی و ذبیح الله مجاهد ته ورسیږي. و ورور ته مجاهدین دی په سر کې د مجاهدونو ولاړ خلک دی راکېټونه ودی په دې ودو کې مرمۍ بیا ځای مصرفې دا چیرن فیض آباد په علاقه کې کپچاو کې واده دی تر زر مرمۍ او تر څنځه مرمۍ د راکېټو زیاتې وویشتلې. دا خو ده شهیدانو د وینو سره خیانت دی، دا خو د ملت سره خیانت دی، دا خو د خلکو په وینو راغلی دي چې ورته وایي دا د اشرف غنی پاتې اشرف غنی د پلار خو نه و کارخانه خو نه و، دا خو د ملت په وینو راغلی دا ویل خیانت کوي.
بل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مولوی حنیف د هلمند ولایت شهر سیدین کې.
هم دادی چی بی بی سی رادیو تخمار دل چی طالبانی و مشر ویدی چی مرد مخکنی حکومت سرمر حساب کتاب کو ایها در لمن تاوزو کی دا کوم مشران دی دلگی مشران دی معز مشران دی دوچ سلور سلور نکای و سکری دی البته پینزمه ندر واکنی پینزمه هم کول دی سلور و نکاو روپی محر تا حساب کتاب ولی دی نکی دی سلور شزو دا محر دا پیسو دې حساب کتاب دې تجایز دی روا دي د اعتماد وینې خړل مجاهدینو ته روا دي حکومت نه روا دي او هغه مځکه چې د طالبان په تسرب کې دي دشتونه سلسل دې په 1550 په مځکه دا دوی یو حوزه مکمل نیولې په خپل نامه شخصي خسته په 3 لک په 5 لک په 2 لک آیا دا دې تجایز دي دوه سره ولې سم کې د خدای پاک سره دې نه مخ مخکېږي آیا ورځ د حساب کتاب څخه نهسته مشته جلاره چې په دې حالاتو کې دی بل تر لاس نیسي خپل پر دغه باندې خپل لمکړتیا باندې ساده راچی په دې شنو چې دا ما پیغام نشر کړي د خدای د پاره د خدای تعالی په خاطر نه پیغام نشر کړي و سلام
السلام علیکم زه تن معلول دی علم میلاد خبر کوم ما د ازادي رادیو څخه دا تمه و امید دی اول د خدای څخه د ازادي رادیو څخه چې زما دا پیغام د نړیوالو تر ورو په ډول ورسی یا زما سره د کوم خیریت بنسټ یا کومه مشي سره زما سره په تماس کې د ډیر سخت مشکلاتو ستونزې سره مخامخ یم زما راته تم امید د ازادي رادیو څخه د خدای په دې کې چې زما د غواز ډیر ژر ورځي او ډیر ژر ما په حق لګونې دی خپل دریز وړاندې کوي زما دا پیغام نه نشري ژوند دی په خپل کې پروت
بل السلام علیکم ننګار ولایت د خدایانو ورسره تاسو سره په اړیکه کې تاسو ته کوم مادو کار کوم چې خپل نیک هیله او احترامات وړاندې کوم دا هم رابطه په دا د مسایده او حکومت د ورسره کې چې کوم بازی د غوښ خپل طالبان خپل هغه وګړو ته چې د دوه په شکو کې مرشي وي هغه ته توضیح کوي بل هغه چې مستحق یا ته ورکی حاول قران او تمس کې چې قران دا قرباني کوي چې هغه تاسو مستحق اول مطالبین تکم بسکی چې مکتب ته راځي هغه د دوه د ورنجر په واسطه د مکتب څخه وځي نه کوي چې چیرته وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی او پادار هم د هلمند د ګریش ولسوالۍ سرپرست سره پیغام لیکره غلم. آج نه غواړم بلکې د ګریش ولسوالۍ ته د مایدینو مرسته رااله ده مایدینو حکومت هغه طالبان په کټ خپل مایدین تار کړی چې څنګه لیو خوشتیو مې دین واغوتیا ورکړل دا نو حکومت مې دین ور په خپل حکومت کې ملکی خلک واغو تر پلان دور کړی نو طالبانو د لوړپور شورا کومې دا هله چې دا مشکل حل کړي او دا نور مې دین ته خپل حق ورسی.
بله السلام علیکم. د میدان وردګو ولایت د چاک دی ولسوالۍ د گردن مسجد د منطقې څخه مې در سره اړکنی ولې دا یو زادې رادیو ټولو کارکونکو او اړویدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. فاصله سلامه د اسلامي امارات د لوړو چارواکو او مسؤلو کسانو څخه مې غوښتنه داده چې کوم مرستې چې د غریبانو لپاره راځي په هغه کې د پوره عدل نه کار واخلي. مطلب دا سه کسانو ته ورکړل شي چې په رښتیا هغه غریب وي، بې واسه وي او بې کاسه وي، ولو ډېر سړی خپه شي. زموږ د خپل منطقې مرستې د پورچې له مخې ورکول کېږي چې هغه پورچې د اسلامي امارت له خوا مخکې له مرستې نه د ځینو کسانو له خوا خلکو ته ورکول کېږي چې هغه کې داسې کسان هم شامل وي چې د هغې ښه وضه جوړه وي، موټر لري، دوکانونه لري او غریب چې د پوښتنې څوک یې نشته پرې خبر هم نه وي او هغه به مرستې پاتې کېږي د دې ستونزې د پای ته رسېدو په هیله.
بلی السلام علیکم. زه د یمن ملت مرکز له څخه خبرې کوم. زه د اردو یو تن بعض معلول یم. زه په ډیر سخت کې ډیر سخت زلیل او رنګزر له ژوند تیروم. زما د ازادي رادیو څخه د غفلې وازور د چپ چې دې توګه ډیر سره زما نړیوال پرورې زما سره په جهه کې کوم کو کې زما د معلول تو بیا زما د بول پر برابر غام سره کوم د خدای په اړه نه علی یعنی
د ګرین د ولایت څخه خفر په تماس کې یم. موږ د زموږ د سپری مخول د دې څخه راغلي کلمن ته مې مې یم په خپل نظر مې د خړې د پای نه درم مګر هیڅ مشمان اجتماع سره 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 د خپل مشمان هم پروسه در بانی تو شهر مادی کشیم خرابر خیلی خیلی در حال دیست داری گیرون